پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغو بندیانو اړوند معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې چې حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په ترڅ کې د هغو د خوشې کولو ژمنه کړې. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او د ازادۍ راډیو اونیز بحث به هم واورئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پایل کړ. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د خوشی کېدونکو طالبانو په اړه معلومات له خلکو او یاد کمیسیون سره شریکه او د هغو 15 ایراني تلوړونکو کښتۍ چې وینزویلا ته تل لیږدوي، لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړ. د ارګ لخوا په خبره سوی بیان کې ویل سوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت اعلان سوی اوربند ته ځواب کې د ښه نیت په خاطر پیل سي. ولسمشر غنی پرون د کوچني اختر لمانځه وروسته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پروسه به چټک سي. د ارګ د ټویټري پیغام له مخې ویل سوی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز کوي او د سولې د پروسې د بریا د یقیني کولو لپاره نور ګامونه هم اخلي. تر دې مخکې زر تنه طالب بندیان د حکومت له زندانونو خوشي سوي، خو د پروسه د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي او د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د ځینو اختلافاتو له امله په دې وروستیو کې ځنډول سوی ده. طالبانو د افغان ولسمشر دغه اعلان هرکلی وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د 2000 طالب بندیانو د خلاصون اعلان یو شګم دی، خو باید د دوحې د تړون پر اساس تر 15000 بندیان د اعتماد جوړونې لپاره خلاص سي تر څو د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې خنډونه لرې سي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون وایي شکر الله مشکور نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه حتی چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې استقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په همدې وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي بیا وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندربي وایي که وسلوال مخالفین سوله غواړي نو افغان امنیتي ارګانونه چمتووالی لري او که د جنگ لاره مخته وړي دوی هم په وړاندې درېږي. نوموړي دا خبرې پرون په لوګر کې د ځانګړو پولیسو د قطعې له سرتیرو سره په لیدنه کې وکړې. افغان حکومت وایي چې طالبانو ته د دوی د سولې او خبرو وړاندیز له کمزوري نه بلکې له یوه پیاوړي دریځه کوي او هدف یې یوې دایمي سولې او اوربند ته رسېدل دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د هغو 15 ایرانی تلوړونکو کښتۍ یو چې وینزویلا ته تل لیږدوي، لومړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډی وی اس ای چارې سمبالوي ورسېده. دا په تاسل کې ده چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنگټن پرې بندیزونه لګولي کړکېچ روان دی. د کښتۍ یو د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لومړنۍ کښتۍ پرون د وینزویلا اوبو ته داخله سوې ده. دغه کښتۍ د وینزویلا د پلازمېنې کاراکاس ته لوېدیځ په 50 کیلومتره د ایل پالیتون بندر ته نږدې لیدل سوی ده. د ایران تلوړونکو دوهمه کښتۍ د شنبې په ورځ د کارابین بحیرې ته رسېدلې او بله کښتۍ هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. تر اوسه د دغو کښتیو په وړاندې د متحده ایالاتونو د فوري مداخلې نښې نه لیدل کېږي. واشنگټن د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د تیلو د دغې محمولې په وړاندې پر اقداماتو غور کوي. د متحده ایالاتونو بندیزونو د ایران او وینزویلا د تیلو صنعت ډیر په نښه کړی دی. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد چې د عوایدو اصلي منبع یې پر تیلو متکیده کمزوری کړی او هم د وینزویلا پر اقتصاد فشار راوستی دی. او د مونتینګرو د عامې روغتیا انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په څه باندې دوه میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې د کرونا هیڅ مثبته پېښه نه ده ثبت شوې. دغې ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې په مونتینګرو کې د کووېډ 19 ناروغۍ هیڅ یوه فعاله پېښه نشته. له څه باندې دوه میاشتو وروسته چې په دې هېواد کې د لومړي ځل لپاره د کرونا مثبته پېښه ثبت شوې وه، نور دا هېواد د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته کس نه لري. د مونتینګرو حکومت تر اوسه رسما اعلان نه دی کړی چې په دې هېواد کې د کرونا وایرس خپرېدل ختم شوی دی که څنګه. مونتینګرو چې شاوخوا 6,300 نفوس لري، ټول ټال د کرونا 340 مثبتې پېښې ثبت کړې وې او 9 تنه هم تر مړه شوي دي. د خبرونو پای.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د هغو بندیانو اړوند معلومات شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي.
دغه بندیانو معلومات باید له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
آیا په پلازمینه کابل کې چې د کووېډ 19 د ناروغانو تر ټولو لوړه شمیره لري، قرنطین هسې چې لازمه ده مراعاتېږي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، کونړ د وحشي زیتونو یا خونانو پریمانه ونې لري. د دې ولایت اوسیدونکي وایي که په دې ځنګلونو کې اصلاح شوي زیتون پیوند شي نو ډیره ګټه به راوړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لرې کول دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی خپریږي. دا آزادی رادیو دا او تاسو د آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کوي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي. د کمیسیون ویان شکرالله مشکور نن آزادی رادیو ته ویل چې د جنگی مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ولسمشر اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ، یعنی پرون، د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشې کولو امر وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیتي کمیسیون یو غړی وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له هرې هغې اسې هرکلی کوي چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزناکه تمامه شي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د هغو طالب بندیانو په اړه چې خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه هڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړی شي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر ورکړ. ولسمشری مانی د خاغری غنی له قوله ویلی چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر په ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په خبرګون شوې ده. مخکې تر دې افغان ولسمشر د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی وو چې د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو له مخې نږدې زر تنه تر اوسه خوشی شوي دي. طالبانو بیا د 240 حکومتي بندیانو د خوشی کېدو ویلی و، خو د افغانستان د امنیت شورا انتقاد کړی و چې د طالبانو لخوا په خوشی شویو بندیانو کې 940 د حکومت لخوا د ورکړل شوي لس پر بنسټ نه دي خوشی شوي، چې د دواړو لوریو لخوا د بندیانو د تبادلې په اړه بیلابیل څرګندونې بیا د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ځنډیدو لامل شو. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسټیک شوی هوکړې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه هم د افغانستان د امنیت شورا نظر واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی محمد عارف رحماني د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د تازه اعلان په خبرګون وایي دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو ښاغلی رحماني وایي که طالبان د سولې د پروسې په برخه کې صداقت ونه لري دا اقدام بیا د جګړې ډګر ګرمولی شي.
اگر
که دا بندیان خوشی کوي له طالبانو یو لویه بهانه غسل کیږي او هغوی باید واقعا راشي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو که طالبان په سوله کې صداقت ونه لري دا بیا دوی پیاوړي کوي، د جګړې ډګر ګرموي او د افغانستان د ملي امنیت ځمکنۍ بشپړتیا او نظام د موجودیت لپاره یو خطر دی.
طالبانو د افغان حکومت له دغه تازه اقدام هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اختر په شپه د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ او پر خپلو کسانو یې غږ وکړ چې بریدونه ونه کړي او په دفاعي حالت کې واوسي. یادونه ده چې د طالبانو لخوا د اوربند او د ولسمشر غنی لخوا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو دغه تازه اقدامات دوحې او کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له وروستي سفر او د طالبانو او حکومتي چارواکو سره تر کتنې او خبرو وروسته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د وروستیو پرمختګونو په لړ کې خوشی کیږي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار بیا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د تازه اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع باید په جدي ډول په پام کې ونیول شي. ښاغلی رنجبار وایي دا اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کړی، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدو پایله اوربند او سوله ده. اجمل تورمان له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د ولس مشر غني د دې اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلی.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او دې پروسې ته ګړندیتوب هغه پایله دی هغه فشار دی چې د نړیوالې ټولنې له خوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور و چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین په خو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، دکې تعداد افراد دي چې هغوی واقعا ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی، هغوی خلک وژلې دي، انتحاري حملات یې کړي دي او ملکي خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سل په سلو کې پایله اوربند او سوله وي.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول په کار دي چې دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسائل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی جنایت شوی دی دی هغوی هغه دوسی به پیر شي هغوی سره ځانګړی برخود وشي په هغه قسمت کې باید هغه حقونه تیر نه شي. دا خو د طالبانو فکر نه کوم چې دا رقم یو اسلامي عقیده ولري چې حقونه تیر توجه نه کړي. هغوی په دې موضوع هم همیشه ډېر فشار راوړی دی او که دا فشار دا رقم چې دوی په دغه جنګیالوی نه وي او په نورو خلکو وي دا خپله بیا پوښتنې به یې سره وړي. د دغه خاطره باید دغه نور زندانیان چې خوشي کېږي په هغې کښې دغسې افراد باید هغوی سره بیل یو برخورد وشي او هغه برخورد هم زه فکر کوم چې په آینده کې په اوږد واټن کې دا د طالبانو په ګټه ده چې هغوی خو دا رقم تیږه باید کینه دي چې بیا پسه بیا ونشي کولی چې بیا بل رقم تصادم په آینده کې ونیسي.
اوس که یوه سیاسي اړخ ته د دې موضوع راشو، آیا فکر کوئ چې د دغه طالب بندیانو خوشي کېدل به که د سولې پروسه بریالۍ نه شي د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډېر وشي؟
ما خو همیشه دا موضوع ته ګوته نیولې ده. له همدې لپاره زه وایم چې حتی موږ کېدای شي چې په ټولو شیانو سترګې پټې کړو، حتی په عقلت باندې سترګې پټې کړو، قوانین هم په پښو لاندې کړو، مګر یو ضمانت باید وي، یو تضمین باید وي. همدغه نړیواله ټولنه چې یو اخیز په زموږ په دولت فشار راوړي او په پاکستان هیڅ نوی فشار نه راوړي او بلکې هغه همغږي ورسره لري، باید دغه ضمانت هم ورکړي چې دغه دغه بندیان چې خوشي کېږي نو دا حتما پایله یې اوربند ده. مهم اوربند دی که موږ رښتیا هم اراده د سولې لرو او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په اوربند نه کوو، وینه تویدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا د جنګ کې خو امکان د دې نشته چې خبرې وشي. خبرې چې شروع کېږي باید شروع یې له اوربند نه وي، حتی مخکې له شروع نه باید اوربند تامین شي او خبرې شروع شي. دغه ضمانت که نړیوالې ټولنې ورکړي زه حتی په دې عقیده یم چې دا کار باید وشي، حتی ټول دا زندانیان باید خوشي شي.
د سیاسي چارو له شنونکي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه مو له ازادۍ راډیو واورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کرونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لری کولو چارې ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس په خاطر لګیدلي بندیزونه د کمیدو په حال کې دي، په امریکا کې لوی شمیر خلکو د اوبو غاړې، پارکونو او د غونډو نورو ځایونو ته تګ پیل کړی دی. په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله مړینې 1,00,000 ته رسېدلي او تر 1.6 میلیونه کسان په دې وایروس اخته سوي دي. د امریکا په ټولو 50 ایالتونو کې عادي ژوند په تدریجي توګه بېرته خپل حالت ته د تګ په حال کې دی. یو شمیر ایالتونو د دوو نورو اونیو لپاره د محدودیت اصول نه دي مراد کړي او د بندیزونو د لرې کېدو اعلان یې کړی دی. په اروپا کې تر ټولو زیاتو اغېزمنو سویو هیوادونو اعلان وکړ چې پولې، ښوونځي او حتی مسلکي سپورتي سیالۍ به په راتلونکې اونۍ کې پرانیستل سي. په اروپا کې د کرونا وایروس پیښې مخ پر کمیدو دي. د هسپانیې په مادرید او بارسلونا کې د مې په 15مه نیټه محدودیتونه ورو سول او خلکو ته اجازه ورکړل سوه چې په وړه ډلهییزه توګه په رستورانونو کې سره یو ځای کېدای سي. پارکونه او موزیمونه هم پرانیستل سول، خو په محدود شمیر کې خلک کولای سي هلته ولاړ سي. په جرمني کې هم محدودیت کم سوی دی او د دې هیواد په ټولو 16 ایالتونو کې د مې په 15مه نیټه رستورانونه پرانیستل سول. خو هغه مهال چې د دې هیواد په شمال کې د کرونا وایروس 18 نوې پیښې ثبت سوې، خلکو ته وویل سول چې باید له احتیاطه کار واخلي. په یونان کې هم د مې په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ مسافرو ته اجازه ورکړل سوه چې د اوبو له لارې کولای سي د یونان ټاپوګانو ته ولاړ سي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن وویل چې د جون په لومړۍ نیټه به ښوونځي په موقتي توګه پرانستل سي چې پکې د څلورو او 15 کلونو د کوچنیانو ښوونځي هم شامل دي. په نړۍ کې ډیری مسلمانو هیوادونو د اختر پر مهال محدودیت زیات کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په کورو کې پاتې سي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین مراد کړئ او خپلو خپلوانو او دوستانو ته یې د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې اختر مبارکي ویلې. دوی وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک لا هم هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه کوي او بشپړ قرنطین نه مراتوي. لکابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کوچني اختر په ورځو کې قرنطین په بشپړ ډول په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو تګ راتګ په سړکونو لیدل کیږي، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي دا موضوع په پام کې نیول او د اختر په مناسبت د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو له لارې خپلو خپلوانو او دوستانو ته مبارکي ورکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي بلال او امید
سګنه کوچنی اختر مونږ له خپل کورنۍ سره په خپل کور کې تیر کړ. له دوستانو ملګرو سره مو د اختر مبارکینې د موبایل له لارې د واتس اپ او د مسنجر له لارې وکړې او تردم غړي په کور کې یو اختر مو په خوشاله سره په کور کې پیل کړ.
و د می امید ما کرایه ټکسی له کور سره کارت گرفتم بر موبایل د فیسبوک و تماس های موبایل خودم زنگ زدم بر اخباره بر بزرگا برشان زنگ زدم و بیرون نرفتیم به خاطر ترس از کرونا که درمان نداره و گفتیم پیشگیری کنیم بهتر است.
خدا خی په وړو کې د مالګې مثال وی لا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کسان د اختر د مبارکۍ په هدف له خپل خپلوانو دوستانو سره تګ راتګ کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له اختر مخکې له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین په جدي ډول په پام کې ونیسي او خپل خپلوانو دوستانو سره له تګ ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې په دې برخه کې جدي دی، خو ولې بشپړ قرنطین نه مراد کیږي؟ د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وای خلک په دې برخه کې مرسته نه کوي. د خلکو غوړي چې د خپل کورنۍ او دوستانو د خوندې ژوند په هیله په کورونو کې پاتې شي او د روغتیا وزارت سپارښتنې مراد کړي.
مسؤلیت پولیس نه
دی، یا دا یوازې د پولیسو دنده نه ده، دا د ټولو مسؤلیت دی. ځکه لا هم کرونا وایرس له منځه نه دی تللی، نو ځکه خو د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د خلکو مرسته ډېره زیاته مهمه ده. له دې غیر که دا مسله دی ونیول شي، نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې یو انساني ناورین به رامنځته شي او بیا به یې مسؤلیت د هغو خلکو په غاړه وي چې دا مسله ورته عادي ښکاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس تخته شویو کسانو شمیر 15502 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیر تر اوسه 2206 کسان بیرته روغ شوي او 218 بیا مړه شوي دي.
له کابله اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال و چې په پلازمینه کې د قرنطین د مراتبولو د څرنګوالي په اړه خپل تحلیلی راپور وړاندې کړ. په غزنی کې میرمنې وایي د جګړو ناامنیو او ویرونو له کبله اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د نارینهو تر څنګ د ښځو اخترونه هم رنګین و، خو اوس دا میرمنې شکایت کوي چې هغه پخوانی وخت نور نه دی پاتې.
په داسې حال کې چې غزنی له جګړو پاک و، نو د سړو تر څنګ به د ښځو اخترونه هم رنګین او له خوښیو ډک و. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تلې، میلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغوی دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼونه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای میرمنې خپل اخترونه په کور دننه تېروي، نه د یو بل کورونو ته ځي، نه هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی یې جګړې، ناامنۍ او ویرونه لامل ګڼي.
نوم می دیوست نگذید. طبعا مخکی اخترانه دیر خو از که خیزی و انجونه بی خیزی بی کربا کربا گرددلی. او سامان رواجونه نشته طول رواجونه تلی دی.
دا غزنی دا یو شخصی پوانتون دا جورنالیزم پوانزی محصیل سارا هم خپل ځان کمبخت احساس بی او وایی وسی اخترن پا کورتی ریجی دا وایی پا چولکی اخترن بی خونده و کمرنگ سبی دی خوص جنای اختر زیاد بی مزید دی
پخترونو که دا میرمنو یو بل کورت تک دیر کمرنگ سوی دا وست نزبت پا خوابندی لوی لامین هم دا جنگ دا و سکل چه دا کرونا ویروس لامل هم نسی کولای چوک دا یو بل کورت لارسی زکسی دیره خلق دا غوره گرنی چه پا گرونو که پاتسی دا یو بل کرا تگی نش کده
دا غزنی شهر وسیدونو که سپوژموی بیا دا اخترنو کمرنگی دا غزای دا شزو پوزا و کپوری تلی دا وای دا شزینو اخترن زیاد بیخونده سویده او فکر کوي چې دا غا طولنه یوازی دا نارینو دا خوشی و لپار جوڑ سویده
اخترونه هغه اخترونه دي بلکې انسانانو تغییر کړی دی انسانان هغه انسانان دي یعنی مخکې به میلې ولې کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې میلمستیا به کېدې مخکې د خپلوانو کره تګ و راتګ بېخي زیات و چې دی نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه بیې همدا وي چې هغه پخوانی خوند نه دي پکې پاته
سارا وایي مېرمنې دې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاوده وساتي دا وایي که مېرمنې همداسې سوکه سوکه له خوشیو بې برخې کېږي نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری مېرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي
اختر د خدای پیرزایر ده په مسلمانانو باندې که څه هم اوس مهال هماغه اخترونه نه دي پاتې خو د مېرمنو لپاره ده بیا هم نه ده په کار چې هماغه سې خپل زړه واچوي لکه څنګه سې اچولی ده دی یو بل ته ورسي د یو بل کار د زړه خواله وکړي دا به د دې په روح باندې مثبت تاثیر ولري که دوی بیا هم هماغه سې خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې سي معمولا اخترونه هم په دوی باندې بیا تاثیر نسي کولی یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نسي وربخلی زما ټولو مېرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډې سي هغه پخواني رواجونه څه ناڅه راتازه کړي د خوشحالۍ رواجونه
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د زیتونو ګڼ ځنګلونونه شته چې د دوی په وینا چای د اصلاح کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی دوی وړاندیز کوي چې که په دې ځنګلي بوټو کې اصلاح شوي قلمې پیوند شي نو ډیر ژر به حاصل ورکړي
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د زیتونو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې د ونو اندازې له شمیره وتلې ده د دوی په خبره چې یاد بوټي رسیدلي ساتنه او پالنه نه غواړي یوازې پکې د اصلاح شوو زیتونو د قلمو ایښودل په کار دي د اسمار ولسوالۍ بزګران خلیل او ذکریا وایي
او چې دې کې زیتون قلم چکې ول شي نو دا ښه حاصل ورکړي او ښه نتیجه به ورکړي کونړ کې زموږ په کوم ساحل چې ما خپل باندې لیدلي دي ډېرې زیاتې دي مثلا د اسمار ولسوالۍ د غازی آباد د انګام د لوی پیچ په دې ټولو ساحو کې دا ونه شته
کونړ کې خولان ډېر دي دا طبیعي بوټی دی دا خدای راختلي دي او غرونو کې شته دی الله پاک خپله راخېژولي غرونو کې خونو ځنګلونه ډېر دي په کونړ کې حکومت داسې وکړي چې به دې خونانو کې زیتون کیږي نو انشاءالله نتیجه به هم خمر کی او د افغانستان او د کونړ لپاره اقتصاد به مخ کی چې میوه میوه نه کوي خو حکومت پکې دا قلم چکی دي نو زیتون دانی وو کې نو ټول ملک لپاره یو اقتصادي پرمختګ
د دوی په وینا کې چیرته په دغه ونو کې د اصلاح شویو زیتونو قلمي کې خودل شي نو ډیر زر به حاصل ورکړي په سلګونه ټنه زیتون به تولید کړي چې د هیواد له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکو مستعلی خان وایي
او دا ځنګلي بوټی دی شته دی کال په کار زیاتېږي او دې ته توجه وکړي او د دې پرورش په صحیح شکل ورسره وشي نو انشاءالله دا به ډیر زیات حاصل لاسته راکړي هم به د ځنګل ساتنه وشي او هم به ډیر خلک د دې د کاروبار سره مصروفیت پیدا کړي او خپلو بچو ته به د دغې لارې نه
په کونړ کې د کرنې او مالداری چارو مسؤلین هم مانی چې په ولایت کې د زیتونو په زیات اندازه کې ځنګلونه موجود دي چې لا هم چا د اصلاح کولو فکر نه دی کړی د کرنې او مالداری چارو سرپرست رئیس انجینر نجیب العادل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زیتون د کونړ په اکثر ولسوالۍ کې شتون لري، خو بیا د نورو ولسوالۍ په نسبت په مرکز، اسمار، شیګال، دنګام، مروري، درۍ پیج، ناړۍ، وټپور کې نسبت نورو ولسوالۍ ته زیات دي، چې تقریبا تر 1500 هکتارو پورې زموږ د اټکل له مخې دغه عمر ساحه د کونړ کې ده. د کونړ ولایت لپاره که چېرته دغه زموږ دغه ونې اصلاح شي، نو کال به تر 800 ټنو پورې تولید، 15000 خوښه کسانو ته به په دې کې کاروبار او روزګار پیدا شي.
د عادل په خبره چې د زیتونو دانې او تیل په نړۍ کې ښه بازار لري، د حکومت غوښتنه کوي چې په کونړ کې د زیتونو د ځنګلي ونو او بوټو د اصلاح لپاره ورسره همکاري وکړي. د کونړ په گاوند ننګرهار کې د زیتونو فارمونه